द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
هرکلی وایو. ګران اوریدونکو کتونکو وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې دی د شپې نه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې دولس بجې دي. د ډیوا ټلویزیون په خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خلاول غوښی چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
نن د پاکستان سینټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو په حکومتي چارواکو او د سیفران په وزارت باندې تور لګولې چې په قبایلی سیمو کې خپلو ګټو لپاره د اصلاحاتو کولو کې ناکام شوي دي.
او د پښتونخوا او د پنجاب نو وروستو د بلوچستان اعلی عدالت هم د پاکستان د حکومت لخوا د پاکستان نه د ترک استادانو د وستلو فیصله رد کړې ده.
او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي د قانون برسیره هلته پر ښځو باندې د تشدد او جنسي تیری پیشي نور زیات شوي.
دا او د دې نه علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم په دې خبرونه کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه ته یو ری بیا هم شرغلسته. په خپرونه کې لکه څنګه چې سمینه احسان درته ویلي، یو شمیر مهم رپورټونه او مرکز تاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو، او هیله من یو چې تر پایه را سره ملوسئ. او اوس هم په خپرونه کې لومړی رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي دي مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې ناکامه شوی دی. نوموړي تور ولګاو چې په دغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په اداري فساد او بډو رشوتونو اخته دي، او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو قانون جوړ کړی دی چې پارلمان ته وړاندې کړی دی، او نن هم په سینټ کې ورباندې بحث شروع شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ له خبریال الیاس خان څخه زموږ همکار مجاهد جواد پوښتلی. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
نن څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې کوم د حکومتي کمیټې د فاټا د اصلاحاتو رپورت وړاندې کړی شوی او پارلیمان ته پاره باندې دا بحث دوام لري، او نن هم د سینټ کمیټي اف د هول یو غونډه شوې ده د سینټ چیرمن رضا ربانی په حواله سره چې پکې د سینټ غړو د فاټا کمیټې چې کوم د اصلاحات دي په تاسو باندې خپل خپل تجاویز وړاندیزونه ورکړي دي، او د دې د غویناوه چې څنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي. دغه د فاټا د اولسو او د فاټا د مشرانو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه راوستل شي، نه که په اسلام آباد یا په لاهور کې ناس خلکو یا د منتخب غړو په لار کې دغه اصلاحات په فاټا کې راوستل شي. د دوی دغه هم ویناوا چې کم په فاټا کې آی ډی پیز دي د لکونو پشمیره کې به کور خلک دی، دا د عزتمند توګه باندې زر تر زره خپل کورونه ته ستانه کړی شي راوستل شي، او د دوی چې کم زیانونه شوي دي که هم مالی دي که دوی کورونه ړنګ شوي دي د دوی دوکانونه ړنګ شوي دي د دې د دوی ته مکمل ازاله کړی شي. د فاټا صحیح مردم شماری دي وکړل شي، ولې چې د غزه شمیره چې کم ده هغه چې کم دلته کې سر شمیره ده هغه کې صحیح نه ښودل کیږي، او د غرنګ دوی د خپل حقوقونه اکثر له محرومه پاتې شي. د غرنګ د سیفران چې کم وزارت ته دا د فاټا غړو ته منتخب غړو ته وسپارل شي، نه که د بهر نه په دوی باندې یو کس وزیر ورته پل شي. د غرنګ د فاټا نوم دی پښتونخوا اعلان کړی شي، او فاټا کې گورنر چې کوم دی دا د هم ځان ته د منتخب کېدل دی د بالغ رای ده په بنیاد باندې کیږي. دا قانون چې کوم تور قانون دی اف سی آر دا یو غیر انساني قانون دی، د کې چې کوم منفي نقطې دي دا د زر تر زر د دینه ختم کړی شي. البته د دې چې کوم مثبت نقطې دي هغه دی څنګه چې په دې کمیټې په دې کې هم رواج نوم باندې دی یو قانون راوستل غواړي، نو دا مثبت چې کوم نقطې دي دا د پرځې پر خوده لشي. دا غرنګ د فاټا لپاره دی یو جلا الیکشن کمیشن جوړ کړل شي، او دلته دی چې کوم بلدیاتی نظام دی داره د فاټا مشرانو جرګې بل را وسته شي د فاټا یو زر طلباو ته دی سکالرشپ ورکړې شي او دوی دی بهر هوادونو ته د اعلی تعلیم لپاره واستول شي او کم چې د آی ډی پی یا د فاټا ډیولپمنټ لپاره حکومت چې کم زر ارب روپیو پیکج اعلان کړی دی د دوی دا به نه وشي دا ناکافي دی او دا دی زر ارب روپو ته دا پیکج خپور کړل شي د دې نوې اعلان دی وکړل شي او په دې کې بهر هوادونو نه خاص کر د ملګری ملتونو کومک ته هم حاصل کړی شي د غرنګ چې کوم په فاټا کې د بالغ رائے دای په بنیاد باندې چې کوم منتخب جرګه ده او ورسره چې کوم د دوی مشرانو جرګه ده د دوی په لار باندې د دغلطه چې کوم جوډیشل یو کونسل جوړول هم تنظیم وکړ شي او دوی سره دغه برابر اختیار وي چې کوم دوی دغه د پاره چې کوم مشران ټاکي هغه اختیار دی هم د های کورټ او د سپریم کورټ د ججانو برابر وي. جی جواد صاحب
ډیر مننه. الیاس خان صاحب له مفصل راپور نه مو کور مو ودان.
ډیر مننه مهرباني.
تنوریدونکو او کتونکو د پاکستان د حکومت لخوا په فاټا یا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره چې کومه کمیټه جوړه کړې شوې و هغه خپل کار ډیره موده شو سر تر رسولې ده. اوس په پارلیمان کې په فاټا کې په اصلاحاتو باندې بحث روان دی. کومه خبره چې وړاندې تاسو د الیاس خان په خبرو کې واورید او د سېنات چیرمن رضا ربانی کړی دا او دغه په حکومت باندې نیوکه کړې دي چې حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو په ترڅ کې ناکامه شوې ده او فاټا کریټیریټ سره سره پولیټیکل چې کوم هلته کې اډمنستریشن دی هغه هم نه غواړي چې په فاټا کې اصلاحات راوستې شي. همدغه شانتي خبره د فاټا لایرز فورم په خوانه صدر اجاز مومند هم کوي. هغه وایي چې په پارلیمان کې بحث روان دی نو بیا د نورو قبایلی تنظیمونو یا د ادارو یا د مشرانو لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو په لړ کې چې نن سبا کوم بحثونه روان دي د هغه هیڅ مطلب نه جوړیږي. د اجاز مومند سره خبرې ترې کړې دي زموږ همکار رحمان بونیری.
کوم د فاټا په حواله سره چې کوم قرارداد په سمې کې پېښ شو او کوم پورا طریقه کار اوسو چې هغه تاسو ته هم پته ده او ټول زموږ قبایلو پښتنو ته هم پته ده نو دا هغه بالکل هغه اخیری راوند چې کوم دی هغه وسو شروع شوی دی او په اخیری مرحلو کې داخل کیږي. یعنی دا قرارداد به د قومي سمې نه د بل په شکل کې پاس کیږي او دا به ځي سنټ ته د شورو کې په دې معنی راخري مرحله تر ترسي خو تر څو پورې چې تاسو د بیوروکراسي د فاټا سکیټ او د دې خلکو خبر او کنه نو یقینا دا تر اوسه پورې دې خلکو دا څه نه غنل کېږي چې تاسو به وشي او هغه دا خیال وو چې دا به په سملې کې پروت وي او بیا به حکومت بدل شي او بیا به بل حکومت راشي او تاسو به دا پروسس د طریقه کار به بنیم کې پاتې شي ځکه چې هغه دا د پنجاب د طرف نه هغه ډیر پورېمن امید وو د پنجاب کې چې کومه بیوروکراسي د کوم اسټابلیشمنت دی نو هغه دې سره بالکل په یو پیجو چې دا به موږ کوو موږ کوشش کوو چې دا ونه شي خو کله چې دوی دلته پرشر وکړو د خاص کر د ځوانانو د نوی کل پرشر دی وکړو په پارلیمان کې دوی پرشر وکړو او دوی دا هم وکړل چې دا خبره اوس ډیر خطرناک طرف ته روانه ده نو د دوی سره بل لار نشته دی نو فائنل اخیری به کوم دی وږي او دا څه سره کوي چې کوم موږ وختلو کوم موږ غواړو تاسو په بل ورځ خبره مې چې په گورنر په کوم پروګرام کې موجود وو او په هغه کې ډېر غټ افسران موجود وو د صوبې افسران په هغه کې موجود وو او کوم ملکانان راغلل شوی وو دا غي مقصد صرف دا وو چې د قبایل موږ په خپل منځ کې اوجنګو او دا مخالفت موږ ایجنسو ته یوسو.
زما تاسو دا اجازه به منسب چې تاسو دا څنګه وایي چې دا خلک دا نظام نغواړي اصلاحات نغواړي نو دوی په دې کې څه ګټه چې دې بداسې کوي
ګوره جی دغه خو صفه خبره ده چې البته یو داسې سیستم دی چې پاره کې اګه کیږي چې پاره کې حساب کتاب نشته دی البته په کورولو روپۍ چې کوم دی دا په یو قلم باندې اخوا کیږي په یو قلم باندې اخوا کیږي که تاسو دا غینه علاوه د پاکستان سیټل سیستم اوس وګورئ نو دلته که ار څنګه ده او نیت چکم دے یا اکاؤنٹیبلٹی کوٹ چکم دی احتساب چکم دے لیکن دنن نشل کالا تیزن نسکالا مخی دی نمو نشانم دو دن میڈیا دوم را تیز دا او دغا اکاؤنٹیبلٹی کوٹ سو آگوی دوم را کار روان کر دے چا په سټل کې بیوروکرات اوس هغه کرپشن نشي کولای چې هغه په پیزل شل کال مخکې کو نو دوی سره صرف د فاټا د منطقه پاتې ده او په دې کې ټول بیوروکرات چې کوم دی یو بر سره ملاو ده لکه مثال یو افسر دی هغه پولیټیکل ایجنټ لګي ای پی ای الته لګي دی نو هغه ته وایي چې وایي په نمبر زما درې کال په سودا تر از دی یو بل سپورت کو ټیک ټاک ترې سره کوي نو یو غو دوی ته دغه ډیره غټه خطر محسوسیږي چې دا شیخو په رښتیا باندې کې جام چې کوم زمنګ ملک سیستم دی نو په هغه کې تاسو به ویني چې د پولیټیکل ایجنټ نه د دغه ملکانو ډیر زیات غټ مرحات دي لکه یو ملک سره لس اته خاصه داري وي لس اته ور سره لونګي وي لس اته ور سره ملکي وي دو درې یو سکولي ور کړی بیا په هغه کې د هغه لس اته کسان نوکرانی دا غلط یو نومي دا هغه په سیاست باندې غټ کار کیږي او دې کې اوس مسله زده کیږي چې د دې هغه خبرې به اوس کار کیږي لکه زمونږ په ملک کې د ټیم نمبر د شناختی کارت خبره ده چې څومره ټیم نمبر آی ډی کارت جوړ شوی دی د فاټانا کدا غي معلومات او خو شي دا غي ویریفیکیشن به خامخا ملک شپ کړی
کم کرلا چې د پارلیمان کې پروت د پاس کې دوه تمه تاسو کوي نو تاسو فکر کوي دا به پاس شي او دا به منزور شي او دا خلک به ناکام شي
بالکل چې دا به پاس کیږي ځکه دا بالکل آئینی او قانوني خبره ده او دا سفر چې کم شوی تر اوسه پورې دا بالکل د پاکستان د آئین مطابق د قانون مطابق د سیستم مطابق شوی دی دې کې دا څه غلطه خبره نشته همدغه اختیار مونږ ته آئین راکې او داغه مطابق مونږ دا سفر کړی دی
سفر
اوس کدا بل د اسمبلی نه ناکام شو نو پاکستان با په دنیا کې ډیر زیات شرمېږي
ډیره مهرباني
پاکستان ته به دا څوک جمهوری ملک نه وي
ډیره مهرباني اجازه محمد صاحب
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم مې وڅېړنی ولوري تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز نن بلابلو پاکستانی مطبوعاتو ته په مرکو کې ویل دي چې هندستان د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابول غواړي او بل خبره هم دا کړې ده چې پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتلای. په دې باب څېړنه اخلو زموږ له خبريال چې د امریکا په نیویارک ښار کې دی پیر زبیر شاه صاحب. دا وخت د سکایپ له لارې را سره ملګری شوی دی. پیر صاحب ستړي مسې او په خیر علي.
په خیر
ډیره مننه. او ګمان کوم چې په نیویارک کې به موسم شوی او تاسو به خوند ځینې اخلي. خو زما لومړی پوښتنه هم دغه ده چې سرتاج عزیز ته په داسې مهال چې د ایشیا زړه کانفرنس په امرتسر کې شوی دی او هلته په پاکستان باندې نیوکې شوی دی او اوس هم په پاکستان کې په مرکو کې بیا دا خبره کوي چې هندوستان غواړي د پاکستان او د افغانستان اړیکې خرابې کړي، معنی یې څه ده؟
نو اول خو زه به دا وایم چې سرتاج عزیز سیاسي حکومت طرف نه تلله، خو سیاسي حکومت په افغانستان لوري چې کوم پالیسي ده او د هند لوري کومه پالیسي ده پاغشه سیاسی حکومت اس کردار نستا او چې دا څه خبرې کوي هغه اس معنی نه لري، هیڅ وزن نه لري. دوم دا د چې ایمان د خیال چې افغانستان به د هند په خله پاکستان سره حالات خرابوي. افغانستان یو آزاد ملک ده، خود مختار ملک ده. هغه چې څه حق کوي که هند سره هغه تعلق شکوي په هغه خپل ګټه پکښ ویني او که پاکستان سره خرابوي په دغه شی به د خپل ګټه ویني. خو اما دا خیال نه دا چې دا به هند په خلې کوي او دا د هند افغانستان یو بل سره ډیر نږدې سوي دي او نن سبا موږ ولیدل چې دوی سفارتي تور باندې تعلق ډیر زیات ده او کوشش یو شروع ده چې پاکستان په نړۍ شي یوازې کی دغه مخ شه. موږ ولیدل چې سار کانفرنس په اخ شه افغانستان په وینا باندې چې کوم پاکستان څخه د افغانستان په خلې باندې هند هغه کانفرنس کوم سار کوله میټینګ و هغه بایکاټ وکړای. نو اوس دا د افغانستان او پاکستان حالات خراب دي او اخ چې وجه دا هغه پاکستان او د افغانستان ترمنځ خپل کوماړي کې دي او هغه شډیر خبرې دي او هغه مخشه ها او دا شفغنی چې موږ وګورو چې کله د صدر سوای د ډیر کوششونه وکړ چې افغانستان او پاکستان حالات ټیک کی د راغله پاکستان ته چوارتا جی ایچ کیو پورې دا لاړای خو هغه نه باوجود حالات شنسول.
خو پیر صاحب ځینې څېړونکي په خپله په پاکستان کې هم په دې نظر دي چې څه وخت پاکستان نو یعنی وجود نه درلود، هم افغانستان له هندوستان سره او هندوستان له افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې او تجارت هم او سوداګري وه، دا ټول شیان خپل پر ځای باندې موجود و. نو بیا د پاکستان لخوا داسې خبرې آیا دغه یو تاثر ورکول دي چې ګوا افغانستان چې دی هغه د هندوستان لاس پوسې هیواد دی او که څرنګه؟
بالکل، دا خو دا تاسو خبره ټیک دا ګورې، افغانستان او هند دا دواړه ډېر زاړه ملکونه دي او زاړه تهذیبونه دي. زبدا ورته وایم پاکستان اوس دا څو کاله کې جوړ شوی ده، او پاکستان شه هم لکه یو ملک په تور باندې د ښه وسه پورې څه کیسه مسلې روانې دي. خدا د چې افغانستان پاکستان ګټه به دواړو ملکونو ګټه به دا شوي چې دواړو ملکونو شه امن وي او دواړو ملکونو شه شو هغه وي، ولې چې پاکستان که ډېر ها سسي په افغانستان ځان نسي ورنه خلاصولای، ولې چې باونډري د سره او خلک یو خلک دي، مذهبي تور باندې سیاسي او سماجي تور باندې رښتې دي. خو هغه باوجود چې کوم افغانستان تورونه لګي یا چې کوم افغانستان خبرې دي، په کار ده چې هغه هموار ودی سي او افغانستان او چې کومه کیسې دي هغه هند نه علاوه دي، هغه ضروري ده چې هند په خوله دی څه کوي، هغه چې افغانستان مسله ترارګری ده او پاکستان ته باندې دا تور لګي چې کله پورې پاکستان مخلص نه وي په افغانستان امن شي دا ترارګری نه سي ختمولای. نو دا چې کوم اوس دا بیان ده، دا سیاسي بیان ده، او ما څنګه اول سٹارټ شو ویل سرتاج عزیز هیڅ دا سي هغه نستا د سره هیڅ نه منډیټس ته سیاسي او د سره هیڅ لکه هند پالیسی په سیویلین په حکومت شستانه چې دا څه خبره کوي هغه اس یو سیاسي بیان ده خلکو هغه پاره او کوشش ته چې کوم پاکستان باندې فشار دغه کم کوي، نور په زمینی باندې هیڅ دا وزن لري او هیڅ زبرداست خاص اهمیت نه ورکوم.
ډیره مننه، ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ، www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. بوزو تاسو وسه یواره بیا افغانستان ته په مشرقي برخه نورستان کې، په مشرقي ولایت نورستان کې مقام حکومتي چارواکو په مقامي مشرانو باندې غږ کړی دی چې دوی د حکومت سره د داعش پر ضد د هڅو برخه شي، او دای هم ورته ویل دي چې په د مشرقي نورستان هغه برخه چې د پاکستان سره په پوله باندې پرتی دي، هلته کې د داعش تندرو د خپلو کورونو سره ډیرا چولې ده، هلته کې تللی دي او ماشومان ځان سره برتی کوي چې خپل عملیات او وغځي په هغه علاقه کې. په دې حواله سره یو ځانګړی ریپورت تیار کړی دی زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، تاسو ته وړاندې کوو.
افغان چارواکي وای ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد د افغان او نړیوال ځواکونو توند عملیات ورسته د دغه ډلې وسلوال اوس بل ختیځ ولایت نورستان ته تښتېدلی او هڅه کوي چې هغه غرنی او په ځنګلونو ډک ولایت کې خپل مرکزونه جوړ کړي. د رایټرز خبري اداره وای د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ورستیو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په ضد لولسونو سره تماس نیولی او د مشرانو یو شمېر غونډو ته په وینا کې ویلي چې د دغه ډلې په ضد دی راپاڅي او جګړه دی وکړي. د نورستان په خوانی والی تمیم نورستانی جیو ریډیو ته یو مرکه کې ویلي د داعش وسلواله ډله لتیر یو کال راهیسې هلته په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیتونه پیل کړي او له خپلو کورنیو سره هلته میشته دي.
دا بالکل صحیح ده، تاسو اوس خونه ده، یو کال کېږي چې هغه ځای د خلک شروع کړی دی په کامدیش کې، وایګل کې قومندان نورا ده د دې قومندان، او په واما ولسوالی کې، او په نورګرام او دواب کې د دایشان ډیر فعال دی. وایګل کې د غرونه زایلری په ولکام دیش کې، برګمټال کې
داعش وسلواله ډله تر دې وړاندې د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرتو ولسوالیو اچین او پچیرګام کې فعال و. خو د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په هوایی بریدونو کې د ډلې یو کمانډان فاروق الکتری له وژل کېدو وروسته داعش ډله په شا تمبېدلې. خو تمیم نورستانی وایي د نورستان او اچین وسلوال یو بل سره په تماس کې دي او تګ راتګ هم لري.
دغه ځایونه موست ډېر فعال دی. په هر کلی کې دا یو پروګرام جوړ کړی، په هر کلی کې دا خپله تبلیغاتي اشخاص لري، پنځه پنځه کسان نیولی دی، یو مالی ده، یو عامر ده، یو تبلیغات کوي. خپل جلبجز ډېر قوي روان دی. د رفت آمد په اچین ولسوالۍ کې دې خلکو سره ډېر همیشه ځي او راځي. د دې قمندانان نورستان ته هغه ځای ځي او بېرته راځي. ارتباطات بالکل تامین دی.
نورستان ولایت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت سره پوله لري او د چترال سره په څنډه پروت دی. وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي د اسلامي دولت وسلواله ډله یې په هیواد کې له نهه ولسوالیو څخه تر دریو ولسوالیو پورې محدوده کړې او داعش او القاعده په ضد درې نیم سوه عملیاتو کې تر پنځوسو زیات د هغوی مهم قمندانان وژلي او نیولي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه. او اوس هم یو بل څېړنې ولوري ته ځو چې د پاکستان د فوج نوی سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي هیواد کې ترګری د کابل وړ نه ده او د تندروانو په ضد ځانګړي او بې توپیره عملیات وکړل سي. نوموړي دا خبرې نن د بلوچستان ایالت مرکزی ښار کوټه کې کړي، چیرې چې نوموړي د جنوبي کمندې د مرکز کتنه کړې او هلته د امنیتي وزیر جاج هم اخیستی دی. په دې باندې څېړنه اخلو زموږ له همکار ښاغلي نفیس ټکر صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. سلام سي ټکر صاحب، په خیر.
سلام شي، په خیر.
ډیره مننه. د پاکستاني فوج نوی سرلشکر هم د ترګرو په ضد د بي توپیره یا په اصطلاح د بلا امتیاز عملیاتو خبره کړې. دا ولي
ګوره دی دا لومړی ځل نه چې دا خبره کوي چې پاکستان به بغیر امتیاز، بغیر لکم توپیر نه د ټولو ترهګرو پر ضد باندې عملیات کوي او دا ځکه کوي چې په پاکستان باندې فشار دی. دا هغه وجه دار چې دغلته کې داسې تنظیمونه شته چې هغه گاونډي هیوادونه په دې توروي چې دی په افغانستان یا په هندوستان کې او ان تر دې په نورو ځینو کې هم هغوی یو څه نفوذ لري او قوس یې ورسي نه هلته کې هغه ترهګرې حملې هم کوي. په هغې کې به زه مثال واخلم د حقاني شبکې، په هغې کې به موږ مثال واخلو دا لشکرې طیبه یا دا څومره د مجاهدینو ډلې چې دي دا ټولې نمونه بدلیږي را بدلیږي. نو داسې په د شپېتو پورې داسې تنظیمونه شته چې هغه په هندوستان کې غواړي چې یا د کشمیر په سیمه کې ځان ته پټې اډې لري چې هلته کې هغوی د ترهګرې پر ضد باندې عملیات کوي. نو په پاکستان باندې دا فشار دی چې ګینیره دوی په دغه عملیاتو کې یوازې هغه خلک په نخښه کوي چې پاکستان یې ګڼي چې دا د پاکستان د ریاست پر ضد دي او هغه چې هغه ګاونډي هیوادونو لپاره ضرر جوړیږي نه هغه هغې ته څه نه وایي. نو دا یو غټه وجه ده چې که هغه د پاکستان د پوځ مشر دی او که هغه د پاکستان سیاسي مشران دي، دوی چې کله هم اروپا ته یا دلته امریکا ته راځي یا نورو ځینو ته ځي، نو دوی په دې خبره باندې زیات زور ورچي چې دوی د عملیات چې دي هغه بلا امتیاز یا بې توپیره دي. خو تر اوسه پورې د دوی دغه وینا نړۍ ته لا د منلو وړ نه ده.
او وجه څه کېدای سي چې تر اوسه پورې د عملیاتو برسېره هم په پاکستان کې د نن او د باندې لتر اوسه شکونه دي؟
ګوره پاکستان په دې تیر سمودکه کومنګو ګورو د تیرو دیر شو یا سلویخت کال سیاست تک منگ دا پاکستان گورو نا آغوی پا افغانستان کے یو ځان ته داسې ریاست موندلی دی چې هلته کې هغوی کولی شي چې دا غځې په سیاست باندې اثر وغورځوي. پاکستان سره یو څو یرې دي. پاکستان په اوږدو پروت دی، د دې اوږده ډېر دي، پلانې کم دي. د دې لویدیځ طرف ته افغانستان دی، ختیځ طرف ته یې هندوستان دی. هندوستان سره دوی درې څلور جګړې کړې دي، دغه جګړې پاکستان بایللې دي. په دې کې پاکستان په منځ باندې هم نیم شوی دی، بنگله دیش ځان له ریاست جوړ شو. پاکستان په آینده کې ګوري چېرې که په آینده کې به داسې جګړه کېږي نو دوی به دوی غواړي چې دوی لویدیس چې کومه پوله ده هغه خوندي وي. خو د هغې دپاره له بده مرغه دوی ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې دغه خوندیتوب، یعنی د غربي پول خوندیتوب، دوی په بې ثبات افغانستان کې ویني. نه دغه یو وجه ده چې په افغانستان کې دوی یو دوست حکومت غواړي، داسې حکومت چې هغه د پاکستان سره په دوستۍ یا په ورورولۍ باندې باور لري. خو ورسره د پاکستان د یو سیټلایټ، یعنی د یو ورکوټ سټیټ په حساب باندې کار وکړي. او هغه کار تر اوسه پورې که تاسو لیدلی وي، نو طالب په وخت کې هغه کار کېده، کله چې طالب واکمنو په افغانستان کې نو ډېر څه چې وو هغه به د پاکستان لخوا کنټرول کېدل. بیا دغه شان که موږ د مجاهدینو دورې ته وګورو، تاسو به لیدلی وي خلکو ته را تاریخ کې وریاد شي، نو دغه مجاهدین پاکستان کې نول او پاسول په افغانستان کې، نو هغه زور د هغوی اوس ختم شوی دی هغه شان ته. نو دا هغه سری چې پاکستان یو څه بې آرامه ښکاري، پاکستان باندې دا تور لګول کېږي چې دوی دغه تنظیمونه ځان ته د پټ مل په توګه باندې ساتل غواړي، په کوم ته چې په انګریزي کې د پراکسی اصطلاح استعمالول کېږي. او په دغه حساب باندې هغوی غواړي چې په دغه طریقه باندې په ګاونډي هېوادونو کې ځان ته یو اثر ولري، یا خاص کر په افغانستان کې یو دوست حکومت ځان ته ولري. نو دا هغه یری دي چې د هغه یرو په حساب باندې پاکستان تر اوسه پورې د دې نه نه دی لاس په سر شوی، جګینې حقانی وشړي دغه علاقې نه، د کوټې شورا ختمه کی، طالبان چې دی هغوی پاکستان هغه څنګه چې تېره ورځ په امرتسر کې دا خبر وشوه چې یاره که طالب سره د پاکستان مرسته و نه په یو میاشت کې به افغانستان جوړ شو او طالبان یو میاشت مقابله نه شي کوي. نو دا هغه شیان دي چې پاکستان خلکو ته دا باور ورکوي. په که تاسو خارجه دفتر ته ګوري، که پوځ ته ګوري، هغوی هم دا وایي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي، دا غواړي، دا غواړي. خو په عمل کې افغان حکومت ته هغه نه ښکاري، په عمل کې د امریکې جنرل ته هغه نه ښکاري، په عمل کې هغه په افغانستان کې چې څوک هم کار کوي او دا غزیر ثبات دپاره کار کوي هغوی ته نه ښکاري. او انتر دی چې په پاکستان کې هم خلک دغه شواهد لري چې دغه تنظیمونه او د طالبانو شورا او حقانی ډله په پاکستان کې د پاکستان د خور نه په افغانستان کې پروانو کې لاس لري.
ډیره مننه ټکر صاحب او کورو ده.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
اوریدونکو کتونکو بخښوي دی په خبرونه کې مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه با تاسو اوري زموږ همکار مختار خلیل نه.
پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې د چین د اتو سلویختو عربو ډالرو د سرمایه کارۍ له برکته په سیمه کې ترقیاتي سوچ ورځ په زیاتی دی. خو د بدنصیبۍ خبره دا ده چې د اقتصادي راهدارۍ په نوم د تیریدونکو جرنیلي لارو دواړو غاړو ته نه یوازې پراته ملکونه د یو بل سره مشتو ګریوان دي، ولې د دې ملکونو اولس هم د ډېرې مودې نه د خانه جنګۍ په دلدل کې پراته دي. په دې کې یو بدقسمته ملک افغانستان دی چېرته چې د خارجي فوځي مداخلت سره سره مختلف وسلهبند ګوندونه هم د یو بل سره انخته دي. نن د چین ساوث چاینا مارننګ پوسټ نومي اخبار په خپل مخامخ صفحه د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته طالبان د دولت اسلامي د لاري نیو په غرض افغانستان کې د ډزبندۍ وړاندیز کولای شي. ساوث چاینا مارننګ پوسټ د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې طالبان کمانډرانو اخبار سره خپل مرکو کې ویلي دي چې افغانستان کې د دولت اسلامي د مخنیوي د پاره طالبان افغان حکومت ته د محدود ډزبندۍ وړاندیز کولای شي. یاد دی وی چې دغه افغان طالبان کمانډرانو دا خبره افغانستان کې دننه نورو ګوندونو سره د خبرو اترو نه پس کړی ده. اخبار لیکي چې د ډزبندۍ د تجویز د افغان طالبانو د بالا قیادت نه منظوري لا پاتې ده، خو دا اقدام د طالبانو لخوا د سیاسي اقداماتو ځینې تازه ترین اقدام دی، ځکه چې طالبان د دولت اسلامي مقابلې ته په لومړي صف کې ودرېدل غواړي، او د دې بنیادی وجه د افغانستان په مرختیز ننګرهار ولایت کې د دولت اسلامي لخوا حکومت قائمېدل دي، کوم ته چې دولت اسلامي خراسان وایي. دولت اسلامي دې سره سره په گاونډي ولایتونو زابل او غزنی کې هم خپلې خپې مضبوطی کړي دي. هر کله چې دوی په صدر مقام کابل کې هم لاندې باندې خودکش حمله کړي دي. اخبار زیاتی چې د روان کال په سر کې طالبانو د دولت اسلامي د حملو نه د گاونډي ملکونو ایران او د روس د بچ ساتلو لپاره د ایران او د روس د ملګرتیا حاصلولو په غرض د دې دواړو ملکونو سفارتکارو سره هم خبرې اترې کړې دي. طالبانو همدغه شان تسلي تیر کال اخیر کې چین سره شوو خبرو اترو کې چین له هم ورکړې ده. ساوث چاینا مارننګ پوسټ لیکي چې طالبانو په تیره نه افغانستان کې د اربونو ډالرو د مالیت د بنیادي اډانې د منصوبو په مرسته کولو نړیوال ګوند حیرانه کړی دی. د ترکمانستان په لار د افغانستان د ریل په ذریعه یورپ سره د تړلو په منصوبه د کار شروع کېدو نه یو ورځ پس طالبانو خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې دوی افغانستان کې د اغو ټولو قومي منصوبو مرسته کوي چې د خلکو په خیر کې دي، او د دې له سببه افغانستان ترقی کولی او سوکاله کېدی شي. طالبانو مشرانو خپلو جنګیالو ته حکم کړی دی چې د قومي منصوبو حفاظت وکړي، ځکه چې په دې منصوبو کې د اسلام او د هیواد خیر دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې دا قسمه نورو ترقیاتي منصوبو کې یو منصوبه د مس ایناک د تانبې د ذخیرو منصوبه هم ده، کمی چې د کابل سویل پلو په سیمه کې موندل شوی دی او د چین د معدنیاتو یو کمپنی پکې کار کوي. دین علاوه د امریکای په امداد ترکمانستان نه د افغانستان په لار د قدرتي ګیس پاکستان او هندوستان ته د رسولو د پاره د پایپ لاین د غزولو منصوبه هم ده. ساوث چاینا مارننګ پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د طالبانو قیادت د تجویز شوي ډزبندۍ د اصطلاح په استعمال کې ډیر د احتیاط نه کار اخلي، چې دا ګینې څوک افغان حکومت سره امن لوزنامې سره تعبیر نکي، ځکه چې طالبان د شروع ورځې نه په خپله دې خبره ټینګ دي چې دوی به تر هغې پورې افغان حکومت سره څه قسمه امن لوزنامه نه کوي تر څو چې خارجي فوزونه د افغانستان په خاوره پراته وي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو زموږ ټوله خبری خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سي او اوریدلی سي او هم لوستلی سي. د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva. او اوس مې یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي د قانون برسیره په هغه هیواد کې په ښځو باندې د تشدد او جنسي تیری پیښې لا زیاتې سوي دي. ارشد حسین له اسلام آباد څخه نور تفصیل راکوي.
د هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای د پارلمان لخوا د زنانو د حقوقو د تحفظ قانون منځوري دو باوجود د غیرت پنوم د زنانو وجنو کې کمی نه دی راغلی. پاکستان کې د بشري حقوقو د سار حکومتي کمیشن شمیرې خای چې د تیرو دریو کلونو دوران هیواد کې د ننګ پنوم 2300 زنانه وجلی شوې دي، او دغه کمیشن په خپل سیړنه کې لیکي چې یوازې کال 2015 کې 1690 خزه د غیرت پنوم وجلی شوې دي، او دا سږ کال د غیرت په نامه د وجلی شو زنانو تر ټولو زیات شمیره ده. د بشري حقوقو د سرکاري کمیشن شمیرې په ګوته کوي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجل شو زنانو شمیره 1015 وه، او د دې نه وړاندې کال یعنی 2013 کې د غیرت په نوم 800 یو کم اویا زنانه وجل شوې وې. د پاکستان پارلیمان روان کال اکتوبر کې د زنانو د غیرت پنون د وجنو او د هغوی په ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قانون منظور کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وای د دغه قانون د عملی کېدو باوجود د غیرت پنون د زنانو د وجنو په لړۍ کې کمی نه دی راغلی.
اور ابھی تو ظاہر ہے فوراً کمی تو نہیں آئے گی, رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کیسز کے, مگر اصل ٹیسٹ ہوگا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس کے انفورسمنٹ پہ.
میرمن زہرا یوسف وائی دا قانون دا منظری دو سر با پسندستی تو گا دا غیرت پنوں وجنو کے کمی نشیرات لے, او اوس هم د ننګ پنامه د زنانو د وجنو راپورونه راځي. خو په دغه قانون عمل کول به د حکومت د پاره اصلي امتحان وي. د زنانو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن د تحقیق تر مخه د عام تاثر برعکس کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د دې جرم کچا د لویو خارونو په پرتله ډیره کمه ده, او دغه رنګ د آبادې په لحاظ سره د هیواد تر ټولو لویه صوبه پنجاب د زنانو پر ضد جرمونو کې تر ټولو مخکې ده. او د پنجاب په مرکزی ضلع فیصل آباد کې د غیرت په نوم د زنانو د وجل کېدو رجحان د هیواد د نورو ولسوالو په نسبت زیات دی, او د شمیرو تر مخه کال 2014 کې دغلته د غیرت په نامه 1500 زنانه وجل شوې وې. او میرمن زهرا یوسف وای په پنجاب کې د زنانو د غیرت په نامه د وجل کېدو کچا ځکه سی واده چې دغه یو لوی صوبه ده
جہاں پہ پیٹریارکی وغیرہ زیادہ مضبوط ہے. پہلے اندرونی سندھ سے بھی بہت آتی تھی, رپورٹس ابھی بھی آتی ہیں, مگر پچھلے کچھ سال سے پنجاب سے سب سے زیادہ آ رہی ہے, اور اب خیبر پختونخوا سے بھی کافی رپورٹ.
ہغوائی ہسی خو پگرد ہیواد کی د زنانو حیثیت ډیر لاندې دے, خود پنجاب په شمول چې کوم سیمو کې پدرانا سماج موجود دے, نو هلتا د زنانو د غیرت په نوم وجل کېدو زیاتې پیښې رامخې ته کیږي. د راپورونو تر مخه د غیرت په نامه د زنانو په وجنه کې اکثر لا د هغوی خاوندان رونا او پلاران ککړوي. خو اوس د پارلیمان لخوا منظور کړی شوی قانون د مجرم د سزا باوري کولو د پاره د روغې جوړې باوجود مجرم ته د عمری قید سزا ورکولو اختیار عدالت ته سپارلې, چې داسې د روغې جوړې په اساس یو مجرم د سزا نه بچ نشي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
نا د وایس آف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ نن سبا د نړۍ د مشرانو نه د نوی صدر په انتخاب کېدو باندې مبارکیانی وصولی, او هم د غشانتی و مبارکی ورته سورز وړاندې د تایوان صدر هم په ټلیفون باندې ورکړی و. خو د تایوان صدر سره د خبرو تر نه پس ډیر نیوکی راپورته شوې دی, ولی چې امریکا تقریبا سلویختو کالونه د تایوان سره هیڅ قسمه سفارتي تعلق خط نه لري, ولې چې چین پکې په منځ کې دی, او چین تایوان خپل برخګړی نه کا د یو جدا ملک په حیثیت باندې تسلیمي. په دې اقلب تاسو ته تازه حالات او نور تفصیل درکې زموږ همکار افتخار حسین.
ډیره مننه سمین حسن. سرنګ چې تاسو اویل د کال 1900 یو کم اتیاره هسي د امریکا او تایوان ترمنځ چې ډیپلوماټي اړیکې نشته دي, او بیا چې کله دغه ټلیفون په لار خبرې تری شو د ډونلډ ټرمپ سره د امریکا منتخب صدر سره د تایوان مشر, نو هغه بیا پښتنې راپورته کړلې او د چین سره فکرمندیم راپورته کړلې. بلکې چین خو تیر د خالی پورز د امریکا چې کم سفیر دی په چین کې هغه را بللی او باقاعده رسمي احتجاج ورته کړو. اوس په دې کې یو مسله ده چې په هغه باندې خپل اوریدونکو کتونکو مونږه پویول غواړو. هغه مسله دا ده چې د چین ون چاینا پالیسی دی ورته وي, دا هغه مطلب دا دی چې ځینې داسې ډېرې برخې دي چې په هغه باندې شخړه ده, او هغه برخې په خپل وي. زه به تاسو ته وایم چې د دلای لاما چې د کمی سیمې سره تعلق ساتي تبت, نو د هغوی دا خیال دی چې دا چین د دوی برخه ده, دا دومره غټ چین چې دی تبت زړه علاقه ده. او بیا هم دغه وجه ده چې دلای لاما هلته کې نه پرېښودل کېږي چې کله هغه هند ته ځي او یا نور ملکونو ته ځینو چین پاغه باندې ډیره سختی نیوکه کی. نو د چین چې کم ټریټوریل ډیسپیوټس یا علاقائی خپل د سیمه مسلې شته دي, نو هغه لا اوس هم موجود دي، داسې نه ده چې ختم شوی دي. بیا د تایوان په مسله کې دغه خبرې اوس چې دی د ډونالد ټرمپ لخوا څرنګه چې هغه خپل چارواکي کابینټ چې دی کابینه جوړی په هغه کې داسې خلک او بیا په کانګرس کې داسې کانګرس غړي دي، په خپل د ریپبلیکن پارټي ډیر یو شمیر غړي داسې دي چې هغوی مطبوعات سره خبرې کړي دي او په چین باندې ډېرې نیوکې کړي دي. نو اوس په رسمي توګه دغه پالیسي د امریکا نه ده بدله شوې چې تایوان د چین برخه ده، خو دغه ټلیفون او دغه خبرو اترو چې دی ډېرې فکرمندۍ را برسېره کړي په چین کې او دلته په واشنگټن کې هم داسې بحث شروع شوی دی چې آیا ډونلډ ټرمپ منتخب صدر چې کله انتظامیه پوره شي او د سوګند پورته کی، نو داسې خو نه ده چې ګنې دغه پالیسي به بدلیږي. په دې کې بیا ځنې چارواکي چې په کابینه کې دی اخلي د هغوی رائے هم داده چې د چین د تایوان سره اړیکې چې دی نو دا مضبوطول پکار دي او بیا دا په داسې سټیج ته رسیدل پکار دي، داسې مرحلې ته په کم کې چې بیا تایوان ځان له یو هیواد په توګه باندې ومنل شي. نو دا بنیادی پښتنې چې دي په دې باندې اوس دلته په مطبوعاتو کې مونږ ګورو چې بحث روان دي. خو بیا یو بل غټه خبره ده چې د تایوان چې کومه مشره ده هغه بزی نکاراګوا ته په دې جنوري کې، نو وایي چې کېدی شي د ټرمپ سره ملاقات ونشي خو په نیویارک باندې بزی، نو چې په نیویارک زی هغه د سلاکار سره او چې کوم مشوره ورکوونکي دي اټس دي هغه سره کېدی شي ملاقاتونه وشي. نو د دې مطلب دا دی چې دغه ډیسکشن یا دغه بحث ته دوام ورکول کېږي او دا د تایوان هم مخکې را هسې غوښتنه ده، هلته یو قانون هم موجود دی چې باید دوی ته دلته کې د یو ځانګړي ملک په حیث باندې چې د حیثیت ورکړی شي په امریکا کې. بل د ډونلډ ټرمپ لخوا چې کمې خبرې یا ټویټس مونږ وینو په چین باندې نیوکې ډېرې کیږي او هغه نیوکې په دې حساب باندې دي چې په خاصه توګه یو خبره چې په هغه باندې کانګرس هم ډېرې نیوکې کوي او دا غوښتنه کوله چې چین دی کرنسی مینیپولیټینګ کنټری، یعنی هغه هیواد کم چې خپل کرنسی داسې استعمالوي په نړۍ کې چې د هغې نه نورو اقتصادونو ته نقصان وي، خپل قیمت دونه راکموي، ځکه چې په نړۍ کې اقتصادي نظام کې چې کله ته برخه اخلي نو ته داسې نشي کولی چې ته به هر څه په خپل خوښه باندې کې. نو بیا دغه مصیبت چې کله د دوی سره اغوی د چاینا او د امریکا چې کله ټریډ کیږي تجارت کیږي نو هم پکې ډیر تاوان کیږي امریکا ته، نو د اغوی د وجه نه بیا په کانګرس کې داسې ډیر وخت پورې بحثونه هم شوي دي چې د چین دغه حیثیت کچره مونږه د وګرځو چې دا د کرنسی قدر کمون کې د خپل غټو لپاره غ هوا د وګرځول شي، نو بیا به په دې باندې کې دي شي سبندیزونه یا کوم داسې نور اقتصادي زبدوې مشکلات یا نور داسې حالات په ترامس شي چې د غیلاندې بدوی خپلې فیصلې بیا سمې کولې شي امریکا. نو دغه وجه ده چې اوس د چین سره چین په دنیا کې دا وخت یو غټ اقتصادي طاقت ګڼل کېږي، نو دغه لپاره اوس چې کوم بحثونه روان دي چې راتلونکو وخت کې د چین سره به د ډونلډ ټرمپ اړیکې څنګه وي او تایوان په هغه کې یو غټ شي دی فیکټر ګڼل کېږي.
ډیره مهرباني تخار.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د پاکستان بلوچستان یلت ولوري ته چیرې چې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځندولې دي چې له پاکستان څخه د ترکیې د شوبنځي استادانو ته د وطني ویل سی ودی. عالی محکمې د ترکیې د شوبنځي استادانو او د هغوی کورنۍ ته نن د وی اورونی په محل پاکستان کې د پات کېدو اجازه ورکړي. تفصیل راکوي حامد سمسور له کوټي څخه.
دغه پریکړه د بلوچستان د عالی محکمې د ډلیز بینچ لوري وسوله چې مشرۍ د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی کوله. له د سره قاضي نعیم اختر افغان هم په دغه پریکړه کې ملګری و. عالی محکمې د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت امر وکړي چې پر روانه اړویدنه دی و عدالت تعذیر سي د ترک د سکولونو او د کالجونو د استادانو او د نورو کارکونکو له لوري نادر چلګری ایډوکیټ و عدالت ته درخواست ورکړیو چې د ترک استادان له هیواد څخه په زور باندې شړل د بشري حقوقو په ښکاره باندې سرغړونه ده. نادر چلګری ایډوکیټ و عدالت ته وویل چې دلته تر څوارلسو زیات لوستونکي په پاک ترک سکولونو او کالجونو کې زده کړې ترلاسه کوي. نادر چلګری ایډوکیټ و عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د پاک ترک درې مرکزونه دي. په دې کې تر شل زیات استادان دي او په دغو سکولونو کې نور کارکوونکي او له دوی سره خپلې کورنۍ هم دلته میشت دي. د دغې قضیې اړوېدنه د دسمبر تر آخري اونۍ پورې وځنډول سوله. تر دې له مخه د پېښور عالي محکمې او د سند عالي محکمې هم د پاک ترک د استادانو خپل ایواد ته د شړلو پریکړه ځنډولې ده. په پاکستان کې په 1995 د پاک ترک سکول او کالجونو په نامه باندې د نړیوالې غیر دولتي موسسې له لوري دلته دغه سکولونه رجسټر شوي دي چې اوس د پاک ترک په نامه باندې 28 سکولونه او کالجونه د کوټې په شمول په لاهور، کراچي، اسلام آباد او په نور یو شمیر ښارونو کې موجود دي. د ترک حکومت دریز لري چې دغه سکولونه د جلاوطنه مبلغ په تاوله ګولن د سازمان سره تړون لري او تور لګوي چې د روان کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوان چې په ضد باندې د ناکامه پوځي کودتا هڅه سوې وه هغه په دې کې ککړ دي، خو په تاوله ګولن بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پاک ترک سکولونه له دې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. تیره میاشت د ترک ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان د دورې پر مهال باندې ویلی وو چې د پتاولا ګولن سازمان نه یوازې د ترک لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی. د پتاولا ګولن په دغو سکولونو کې په پاکستان کې 1000 لوستونکي او دغه ډول د نړۍ په 1000 نورو هیوادو کې 244 تعلیمي ادارې لري چې په دې کې 380000 لوستونکي علمي زده کړې ځین ترلاسه کوي. په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیواته د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو په فیسبوک او ټویټر باندې هم موږ سره لسی facebook.com/voadiva او هم دا ډول twitter.com/voadiva. او سی ویډیو رپورټ ولور تاسو په امرا ګرځو چې د امریکا په سر شار واشنگټن ډی سی کې ل 28 د اکتوبر څخه د قران پاک یو نندارتون پرانیستل شوی دی او دغه نندارتون به د فروری تر میاشتې پورې جاری وي. په دې نندارتون کې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه تر 60 زیاتې نسخې دي چې په تیرو زرو کلونو کې لیکل شوي دي د قرآن پاک. په دې کې لرغوني نسخې هم دي، په دې کې لاس لیکلې نسخې هم دي او چاپ شوي کمپیوټري او په شایسته هنرونو باندې په لاس چې کوم قرآن پاک لیکل شوی دی هغه نسخې هم شامل دي. سمینه احسان اور باندې یو رپورټ تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د قران دغه غټه نسخه په کاغذ د رنگداري او زیړې سیاهي سره لیکل شوې. دا وای دا یقینا د قران د غټو او درنو نسخو نه یوه ده. د دې وزن 60 کیلو دی. دغه نسخه زیاتره د نمایښت لپاره تیاری کړې شوې دي. دغه نسخه جماعتونو او د عبادت مرکزونو ته د توفي په توګه ورکړی کیږي. دلته نمایش د پاره د قران شپږ شپېته نسخو کې زیاتره د استنبول ترکیش اینڈ اسلامک آرټس میوزیم لخوا ورکړی شوی. ځینې پکې د فریر اینڈ سیکلر ګیلری خپلې دي. دغه د فن نمونې د ومی صدۍ د شام د دمشق نواخله تر د 18مې صدۍ استنبول کې جوړې کړی شوې وې. ځینې پکې د خلافت عثمانیه د مقبرو نه د میوزیم ته منتقل کړی شوې دي.
They were created for some of the most powerful sultans, rulers in these
دا وای دغه نسخه د سیمې تر ټولو طاقتور سلطانانو او واکمنانو د پاره لیکل شوې وي. د وخت سره سره بیا دغه نسخه عثمانیه خاندان تر لاسه کړې. معصومی فرهاد د فریر اینڈ سیکلرز ګیلری د اسلامي فن مشره خوندي کوونکې ده. دا وای ک دغه نسخه مضمون یو شان دی، خو د دوی د لیکلو طریقه او سټایل جدا جدا دي. د هر یو هنرمند په خپل فن مهارت په وجه هر یو نسخه د فن یو بهترینه نمونه ده. دا وای مثلا دلته د 12مې صدۍ یو خطاط یاقوت د لاس لیکل شوی قرآنی نسخه ده. یاقوت په حق لا منل کیږي هغه د اسلامي نړۍ تر ټولو بهترین خطاط وو. په دغه نمایش کې نه یوازې د پخوانی نسخو د خطاطی خایست، بلکې د قرآن ښکلی کوونکو لخوا د جدا جدا طریقو استعمال هم خلک ستایي. دغه نمایش د هر یوې نسخه د تخلیک خپل قصه او د لیکونکو نه تر د مالکانو پورې تاریخ بیانوي.
We hope that visitors, whatever their interest,
مسومی وای زمون کمدا چې دلته راتلونکي با دغه سنه معلومات یا قصې ځان سره وړي. زین خلک با په خطاطی کې، زین با په خطات کې، او زین با د قران خولي کولو په فن کې دلچسپي واخلي. نو موږ دلته د هر چا د دلچسپي لپاره سنه سي خو دي. د قران پاک د نسخو دغه نمایش په تر شلمې فروری 2023 پوري جاری. سمینا اسن، وایس اف امریکا، واشنگتن. گران اوریدونکو او کتونکو، وس بوزو تاسو بلوچستان ته. بلوچستان کې د چمن د لارې بعد افغانستان نه په دې سیزن کې کمی سبزیانی راتلی، نو د پاکستان حکومت لخوا په هغه سبزیانو باندې ټیکسونه زیات کړی شوی دي چې د کم په وجه باندې وس په چمن کې چې د افغانستان سره په پوله پرته علاقه ده هلته کې د سبزیانو نرخونه ډیر زیات شوی دي. د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی په یو ویډیو رپورټ کې دغه حال تاسو ته بیانوي.
زه دغه وخت د بلوچستان سرحدي شارګوټي چمن سکم د سبزی بازار دی په دې کې دا وخت موجود یم. که یو طرف ته موږ وګورو د یخ سیزن شروع شوی دی، لازمی خبر ده چې یخنی زیاتیږي، د خوراکي کم شانس دغه پر قیمتونو باثر لویږي. خو بلې لور ته دلته سکم دی د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن پر سرحدي پوله باندې سکم په روان سیزن کې به د افغانستان څخه سبزی راتلل، پر هغه باندې چې دی پاکستان ټیکسونه غورځولي دي، د هغه ټیکسونو له وجې چې دی دغه وخت هم په دغه مارکیټ کې د سبزی سکم بایوي اغه لړسل وړي لیدل کیږي. خو بل لور ته دلته سبکم د شاوخوا سیمه سکم سبزی راتله، دغه وخت دغه سبزی کم سیزن سدي اغه دا وخت بالکل ختم شوی دی. یوازې د سکر څخه، د کراچي څخه او د ارنایس سکم سبزیان دي اغه دغه وخت دغه مارکیټ ته روان دي. خو به لوړي دي بیا هم ورزو دلته سکم خرڅونکي دي. اول به د خرڅونکو څخه پښتنه وکړو، دوی به مشته بای ووای، بیا به د عام خلکو سره خبرې وکړو چې عام خلک پر دې باندې سوای.
زما نوم امین الله دی، د چمن اوسیدونکی یم. ټماټر چې دی 5000 روپۍ دی، بینډۍ 5000 روپۍ دی، کډو به 30 پنجان په 10 شپې دی. دا چې مخکې ول دغه بارډر دروازه خلاصه ول، دا شام مشته ارزانه پریوتل. وایي کم دی د بارډر دروازه بنده ده او په دې واجب باندې دا شان سه ګرام پریوځي.
ان کته مشته لړڅ قیمتونه وای چې تیر هفته کې څومره پرکې وکي قیمتونه، دلته خو قیمتونه لړ ډیر زیات ول دي.
مخکې چې بینډۍ کمی ولې، دا بینډۍ په شپېتو په 20 روپۍ به، یعنی اوس په 30 باندې پیدا کیږي. کډو دغه سې دی مخکې په 20 په 30 روپۍ، اوس په 50 روپۍ، یعنی دغه کیږي. ټماټر مخکې په 30 روپۍ، اوس په 80 روپۍ دی. یعنی په دې واجب باندې دا بارډر دغه مشته دونه تاوان وکي شار شي ګرانس ولا.
دغه و خرڅونکو زه دا خبره وکړل چې قیمتونه سې دی بالکل یک په یک باندې لوړسوي دي او بای سې کمی دي، هغه دلته د شان هغه ډیر زیات لیدل کیږي. اوس زه د عام کوم خلک سره غسر به خبرو کوس، عام خلک پر دې باندې سوای پر دغه قیمتونو باندې
قیمت درشه د لوړ دی، کبنجان دی، کرمیان دی، کپه پټاټی دی، د ګور شانو قیمتونه لوړ شوی. زه شوم د افغانستان شان چې راتلغه بن کړی د ګرانی په دغه وجه جوړ شوی. په خو ارزانه وشه د رایلا و دی خواته زموږ کور په د لکمان کلی کې دی، زموږ د کور مخ ته راتېره ده، وسه نه پریږدي دی خواته، مطلب یې ټیک سم نه پریږدي، په ټیک سم نه پریږدي.
پاکستان د خواته کوم سبزی روان دي، اغم ګران دي، اغه ټولي بارډر ته روان دي. او د بارډر د خواته موږ د کندهار او د ارغنداو د هلمند پلان د دی علاقو څخه کوم سبزی مشترک لري، اغه باندې وس پابندي لګیدل دي. بارډر داسې و بوله لکه سیلتي، نو موږ مقبضه ګڼل سوي
دي. دا یو او تکیږي تقریبا دار شیک په کلو کې د شل صدر 50 شپې پور پورته سوي دي. په 75 روپۍ په خوا د پټاټو دړې وله، اوس په 110 شپې په 140 شپې دړې سوي ده. او د بارډر د خوا څخه ناراضي ټیکس چې دی هغه به خې ډیر اوس پراچولې دي، کسر بارډر یې دی لکه سلکړی. او دا خوا سم د ډیر لري علاقه څه زمر سوزي راځي د پنجاب د سیمه سره راځي، هغه د هر شي چې دی و ډیر پورته سوي دي. هر کلو شل 50 شپې پنځلس روپۍ دا پورته سوی دی.
یعنی دغه و عام کوم خلک چې هغه هم دغه خبره کوله چې پر دغه سبزي کوم باید دي هغه باندې ډېر زیات اثرات لوېدلي دي د بارډر د بندېدو له وجې. یعنې مخکې به د افغانستان څخه ډېر په لوی مقدار کې دلته سبزي دا مارکیټ ته راتلل، خو هغه اوس نه راوړل کېږي ځکه چې دا قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او عام کوم خلک چې دي هغه د ډېرو غټو پریشانیانو سره د دغه لوړو قیمتونو د وجې دی مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا جوړی ډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر من اوریدونکو، او سمزو د پېښور لوري ته چیرې چې د موسم کارپوهان وایي یا د هوا پیژندنې ادارې وایي چې هلته که د ډسمبر په میاشت کې بارانونه ونه سول نو دا به د وچکلۍ تر ټولو اوږده لړۍ وي چې په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې به مخې ته راځي. هلته د بارانونو د نه کېدو له امله زیاتره سیندونه او نهرونه چې دي هغه وچ سوي دي، په کښتو کرونده باندې ډېر زیات اثر پرېوتلی. دې تر څنګ په هوا کې خچنوالی زیات دی او ډاکټران وایي چې په پېښور کې که څوک له کوره وځي نو په کار ده چې ماسکونه واچوي یا دې پزه او خوله پټه ساتي. صادق قاسم شاه ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د علاقایي موسمیاتو مرکز ډایرکټر مشتاق علي شاه تر مخه که در روان کال دی دسمبر میاشت کې هم باران و نشو نو د درې میاشتې مسلسل دا خشک موسم به د تیرو پنځشتو کالو ریکارډ مات کړي. هغه وایي چې د دې نه وړاندې هم پاکستان کې دوه ځله داسې قسمه خشک موسم تیر شوی، خو دا لومړی ځل دی چې درېمه میاشت شروع شوه او باران لا نه دی شوی.
نو داسې ده چې د یو میاشت یا دوه میاشتې خو دې نه مخکې ایونت شوي دي که نه؟ 1984 1994
مشتاق علی شاه د تیر دو میاشتې د روان خشک موسم او باران نه کېدو په حق له ویل چې کېدې شي راتلونکي اونۍ کې په یولسم او دولسم دسمبر نری باران وشي، خو دغه امکانات هم لا ډیر پاخه نه دي. خو کدا باران وشي نو دې سره به د روان خشک موسم او خشکی ختم شي او صحه د پورې به دغه خشک موسم سره تړلې مسلې هم حل شي.
بالکل هم ته دینه لوې اګریکلچر ډیر زیات دغه مسله ده، فصلونه چې دی وخت کوم خلک کری نو هم نشي کولای. هغه به یو مسله جوړم ته جوړېږي به غیر خبره زمونږ ته اندازه ده چې دسمبر کې کېږي نو ډېر نری غوندې سیستم کرا او راشي سم د یعنې چې کوم مضبوط دی ویدر سیستم یې هغه پکې ایکسپیکټډ نه دی که نه، خو یو وار کوي داسې خو ډېر ارلي دی چې مونږ اوس ویلو چې پوره دا چې څومره اوس تقریبا روانه هفته چې ده که نه، نو هغې کې 11-12 باندې معمولي غوندې ایکسپیکټډ دی چې باران
مشتاق علی شاه وایي چې د راتلونکي اونۍ باران موسم امکان ځکه کم هم ښکاري چې د دغه موسم ویدر سایکل ډیر مضبوط نه دی او د ډیر لږ باران امکان دی، او داسې چترال او هزاره کې خو به باران وشي خو پوره پېښور او دې سره چار چاپېره علاقو لکه مردان، نوخار، چارسدی او صوابۍ کې هم دوی د دغه باران په هکله صرف امید لرلی شي چې دلته هم دا باران وشي. هغه وایي چې د موسمیاتو محکمې د اندازې تر مخه د سمندر سطح تودوالی دومره دی چې یو سترانګ ویدر سیستم نه ښکاري او داسې د واضحه باران زیات امکانات هم نه ښکاري. بل طرف ته د بارانی علاقو زمیندارانو ته هم د دې خوش موسم د لاسه د نقصاناتو خطر دی. د 5 نومبر نه تر 6 نومبر پورې د غنمو د کر وخت دورانیه تر 15 دسمبر پورې ځنډول شوې ده، او په دغه بارانی علاقو کې د غنمو کر چې څومره ناوخته کیږي بارانی علاقو کې به د فصل پیداوار باندې هم د دې دومره بد اثرات زیات پریوزی. بل طرف ته د مالټو فصل باندې هم د باران نشټوالي سداسې اثر اچولې دی چې مالټې به سخت کال په دې سیزن کې سایز کې د نور کلنه وړې وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
وی او ای ډیوا بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دغه یو ساعته خبری خپرونه ولیده، واهم ریده، او په ډیوه ریډیو په ویبپاڼه باندې هم تاسو دا بیا بیا لیدی شئ، اورېدی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د دې نه علاوه د ډیوه ریډیو په فیسبوک باندې تاسو په مهمه موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم لیدی شئ، خپل رائے هم پی ورکولی شئ. د فیسبوک پته ده voadiva، او ټویټر باندې هم تاسو ځان د تازه خبرونو نه با خبره ساتئ. ٹویٹر آئی ڈی دا @ وی او اے ڈیوا. دغه خبرونه لک سات کې سر ته رسیدي. دینه پس پښ په خیر پروگرام کې نن ډیوا ډاکټر برخی او د پروگرام کوربه به زم کمکار نوشیروان قلندر. تاسو هم په نننۍ موضوع باندې خبرې اترې کولای شئ، تپوسونه کولای شئ، او خپل رائے هم ور کولای شئ. مونږ تاسو نه اجازه غواړو. زه سمینه احسن، او زما سره همکارو نسیم احمد کاکړ. الله پامان.